پاش بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت رحمت شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې په هلمند کې امریکایي ځواکونو هوایي برید کړی دی. مخکې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې د چهارشنبې په ورځ د هلمند په شورابه کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې 13 طالبان وژل شوي او د بس لوی وزیرمه له منځه وړل شوې ده. د طالبانو بیان څخه بهولا مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو هغه ماینونه چولی دي چې راغونډ کړي وو. د امریکا رسمي سرچینو هم د دې برید په تړاو څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا شوې د طالبانو په بامیان کې 11 ښځې نیولې دي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه چیرې کړي وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې مرکزي پارلمان ته د صدر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تر رای ورکولو مخکې اسناد وړاندې کړي. د تحریک انصاف ګوند چارواکي فواد جاودري نن په اسلام آباد کې د کابینې تر غونډې وروسته وویل چې د اپوزیسیون ګوندونو له لورې د عمران خان د لرې کولو پروسه یوه توطیه ده چې څو سترې مافیایي ډلې او هیوادونه پکې دخیل دي. د ښاغلي چاودري په وینا د کابینې په غونډه کې پرېکړه وشوه چې یو کمیسیون جوړ شي او له پارلمان سره اسناد شریک کړي. تاکل شوی ده چې سبا مرکزی پارلمان عمران خان ته د نه باور رای لپاره رای گیری وکړي. بل لور ته په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 190 روپیو ته رسېدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کېږي. د پاکستان د مالي چارو شننکي ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یادوي. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځ کې د روسي توغندي د برید پر مهال 9 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکي وویل چې دا یو عمدي برید و چې پر ملکیانو وشو. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کراماتورسک په تمځ باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي 2 روسي توغندي لګېدلې دي. زیلنسکي د پولند پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د دې برید پر مهال یو سرتیری هم په تمځ کې نه و. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لورې د کابل له نیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکاره شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو له کتونکي دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندېښنه هم در سره شریکو.
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي.
او په دې خبرونه کې د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم تمرینات په بشکک کې روان دي او بل سبا یې آسیایي جام ته د غوراوي لپاره لومړۍ لوبه ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغیزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخواه د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو په موقتی ډول درېدلې ده. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښیي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده. خولۍ شرکتونه یوازې 25% فعالیت لویدلی دي. خالد احمد کوهستانه له هغه کسانو یو د چ په کابل کې د خوګو د تولید کوچنی فابریکه درلوده د نړیوال بانک راپور تاییدوي
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمله کم شوی وو نو موږ په همدې دلیل خپل کارخانه بند کړه خپل کارګر مو جواب کړ از موږ په سیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې شوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دي
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوی سیاسي بحران تر ټولو بد اغیز د خوځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکانه یې خزی دي د سروې پر بنسټ 240 سلنه یې په موقتی ډول بند شوی ارزو یوسفی له هغه خوځو د چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود خو د جمهوریت نظام له سقوط سره یې چاره ودرېدي حقی ازادی رادیو ته وویل
ما یک کارخانه تولیدی لباس
در په کابل کې مو د لباس جوړولو یو تولیدی فابریکا درلوده او خوانځیو روختونونو او مؤسسات ته به مو لباسونه جوړول کله چې مخکینه رژیم سقوط او نوې رژیم راغی ډیرای خوانځي وتړل سول د روختونونو کارونه کم سول او په جوړه کې بازار کې د جامو تقاضا کم سوه موږ مجبور سو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید لامل خپل شرکت وتړو
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوی راپور پاړه و پختل خو ځواب رانه کړ مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره حالې زلې کوي نن نړیوال بانک پر راپور کې د اگست 15 وروسته بیکاری ته هم اشاره شوې ویلي کې په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکونکو له دندو منفک کړي خو په دې کې هم د نارینهو په پرتله د خوځو شمیر زیات دی او له هر څلور خوځو درې له کار لري کړل شوې دي داخلي منابع او تکم لاسرسي د تامیناتي زنجیر شلېدل د خارجي اسارو په منډلو کې ستونزې د توکو د بای لوړېدل د بانکونو محدود فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور لمخي د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړي او سختې ځپلې دي د راپور په پای کې لیکل شوی چې اکثره سروي شوی ورته ویلي د خپل راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې لمخي چلن کوي خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او انخای بازار پریږدي
د نړیوال بانک د سروې لمخي د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوې دي او شرکتونه زیانمن شوي د دې اقتصادي ستونزې علت می په بریتانیا کې مشت اقتصادي چارو لکار پوه دریا خان بهیر څخه وکړ
د انرژي نشټون دی په افغانستان کې د کافي اندازه برېښنا نشټون بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی د افغانستان فعلي سیاسي وضعیت د وضعیت چې نړۍ پر رسمیت پیژندل دي د خلک کافي اندازه اعتماد نه لري د خپل پراتون کې باندې کوشش نه کوي چې زیات سرمایه خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا
د نړیوال بانک د سروې لمخې لکه څنګه چې ویل شوې دي دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثر شوې دي 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه لدی سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوې دي دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې وسلی شي
دغه فعلی اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري دا دلایل همدغه شی دي یو خدای افغانستان کې د بوختیاوي چې دي دا فصلی بوختیاوي دي یو تعداد خلک په زراعت کې مصروف دي او زراعت چې فصلی بوختیاوي دي به ورسته دغه دوی راځي واړه تشبثات وړه کورونه وړه تجارتونه ځان ته جوړوي د دې طریقې خپل کوټه وایي دوی دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاس ورکړي کله چې د خپل کار د لاس ورکړي په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاس ورکړي کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاس ورکړي په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کی یا راټیټیږي یا بخي صفر ته تقرب کوي نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي خلک بیکاره
بهر صاحب یعنی او بخشه یعنی استاس مطلب دا چې کارخانه وټړل شي شرکتونه تجارتي وټړل شول دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي
بلکل د پټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي ته فکر کوي دا د اقتصادي مسل د دې داخلي لکه نتورک باندې دا یو د بل څه کړی دی ټولې وصل دي تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته دغه معاش چې دا و نه خسته دا بازار ته مراجعه نه کړ په دې معنی چې به ډیر امیانه ډول وایم هغه یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ په سر نو خود دنم چون تقاضا نشته سطح د خرید چې تقاضا نه کې داغه په کار بارم تاثیر وکړي داغه په کار بارم تاثیر کوي هغه رو د خپل هغه وړه سرمایه چې داغه هم د لاس ورکی
دلته دغه کارګر چې کار یې له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته دته کار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم دته کار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیستی، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا، یو کارګر که چیرې یو ورځې د کاره پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې مانا مثلا نن یو ورځ د کارګر به کار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وا هغه مصرف کا، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبرې مجله په منځني صفحه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا کوي طالبان په بامیان ولایت کې 12 ښځې نیولې دي. دا ښځې له تیرې وی اونۍ راهیسې توقف شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورزی مخ کې په خاله رسنۍ او د خبري سوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر پامیانې انجنیر د طالبانو دی ویناستې لستېجه د هغوی لګول سوي بنرونه راخکته او چیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغه انجنیر او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سوي او شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس انجنو او ښځو د نویل کېدو راپورونه خبر رسول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تیرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر 2 نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوې. دا موږ ته د 3 میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوې او په ونیو په بند کې وساتل شوې. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دول لپاره غک پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په باندې ان ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د غویداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویان وپوښتو، خو تر دې د مایز مو اړیکو پیغامونو ته جواب نه دی ویلای. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمیر مترزې خزي نیولې وي او ځینې ان تر وی میاستې زیاته موده په باندې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ خبرګونونه راپاریدلې وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خبرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول سوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته سوي چې طالبانو په خپله له 2 میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د 6 ټولګیو پورته انجنونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې
د اوکرين په ختیځ کې د ریلګاډي پر یو تمځي د روسي پر راکټي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو او تر 100 زیاتو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وایي پر ملکيانو د حمله په لوی لاس شوې ده، خو د روسي دفاع وزارت د حمله مسؤلیت نه دی منلی. په همدې کې د اروپای ټولنې دریل ورډ پوری چارواکي د اوکرين پلاسمینې کیف تر رسیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکرين دریلګاډو دولتي شرکت وای نن جمعه تر 9 ډیر کسان د اوکرين د ختیځ په کراموتورسک کې د ریلګاډو پر یو پټلۍ د روسیې په راکټي حمله کې وژل سوي او تر 100 زیات نور ټپیان سوي دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي دا حمله په لوی لاس پر ملکيانو سوي ده. هغه چې په ویډیو کانفرنس کې د فنلند پرلمان ته وینا کوله وویل چې د حملې پر مهال د پیښې په ځای کې د اوکراین هیڅ پوځیان نو حاضر. د ریلګاډو له دغه تمځي څخه له هغو سیمو چې د روسیې لخوا ورباندې بمباري روانه ده د ملکیانو د ایستلو لپاره کار اخیستل کېده. په همدې حال کې د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک نن د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د لسو بشري دهلیزونو د پرانیستل کېدو خبر ورکړ. هغې ویلي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 4200 کسان وتوانېدل چې د اوکراین له څو ښارونو او ښارګوټو ووځي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او د سلواکیا صدر اعظم ایدوارد هیګر چې اوکراین ته رسیدلي له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره خبرې کوي. هیګر په یوه ټویټ کې ویلي دوی اوکراین ته د دې لپاره ورغلي چې ولادیمیر زلینسکي او د هغه حکومت ته د تجارتي او بشري مرستو وړاندیزونه وکړي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو په اړه راپورونه خپاره شول، غربي هیوادونو پر روسیې لا سخت بندیزونه ولګول. روسیا دغه ادعاوې ردوي او وایي ځواکونه یې جنګي جنایتونه نه دي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان د فوټسال ټیم چې له څو ورځو راهیسې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمریناتو بوخت دی، د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په وروستۍ مرحله کې دی. افغانستان را روانه اونۍ له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مسابقه کوي. البته را روانه اونۍ مطلب د یکشنبې په ورځ وروستۍ لومړۍ مسابقه ده. که افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي، د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅکله لار ورته نه و موندلې. په بشکک کې زموږ همکار د فوټسال ټیم لغړیو سره کتلی، د دوی تمرینونه له نږدې کتلی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینځه سم به انګیزي بسار قوي او ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالي ته لاره پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
به هم بخیر سود کړي ما جام ملتای آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته بلار پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکي او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلته مو ختم رینا تو کرل پر خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هلمند وی چې وشو کوله دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو
ان شاء الله. به شما از ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 چهارشنبه د قرغزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
و موردل چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله قرغزستان کې ده او د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په تمریناتو بوخت ده. سر له اکشن بي لومړی مسابقه له تاجکستان سره پیل شي. د سپورت له ډګره له نړیوال ډګره د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د کرکټ په دې لوبه کې جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی، تر اوسه پورې 200 شپاش منډې کړې دي، درې لوبغاړې لاسه ور کړې دي. د دوړو لوبډلو ترمن په روانه لړۍ کې لومړی ټیسټ میچ جنوبی افریقا ګټلې ده. اوس هم جنوبی افریقا ش بیټینګ کړې ده، 216 د ګروپ مقابل کې اوچتې نمرې دي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ ویل افغانستان نه د وټلو یو مهم سبب د لونوز دکړې دي. دوی له طالبانو غواړي چې لښ پګم ټولګي پورته دی افغان جنو ته خونځي پرانیسي. د پتاسیال کې د طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنۍ چې د دوی په واکمنۍ دوه سره افغانستان وټلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي، یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانه سي. له دوی یو شمیر ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه د وټلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي. دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. د طالبانو تر واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلې. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم، خو کوم افغانستان ته هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زموږ لورګانې د زده کړو سل هیلې لري، ولې ترې دا هیلې واخلو؟ طالبان که غواړي چې خلک د هیواد ته ستانه شي باید د بشري حقونو د مراعات کړي.
مجیب لحاظ هم یو له هغو افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له خپل هیواده وتلی دی. نوموړی وایي که څه هم لورګانې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هیواد پرېښودو ته اړ سه.
تعلیم په خاطر باندې خو اصل ده، لومړی حق ده. په دغه عصر کې چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستم دی هغه نه وسی.
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي، خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې. د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د انجونو د خوانځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تیر جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو انجونو زده کوونکو خوانځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته پتامه دي. دغه وزارت له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خوانځیو لباس یاد کړی او ویلي هر کله چې د دوی د خوانځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه خوانځیو ته د تګ اجازه به وکړي. خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سم جامه لدی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنېدو وروسته یې خپل هیواد پرېښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي. تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې له افغانستان وتلی دي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په روژه کې د کابل په بازارونو کې ځینې غیر الکولي څښاک او خوراکي توکي چې کیفیت یې خورا خراب دی ډیر پلورل کیږي. دا څښاک او توکي ان د خپل اصلي بیې په پرتله څو چنده ارزانه پلورل کیږي. افغانان چې اوس مهال اقتصاد له بل هر وخت ډیر ځپلې، یو شمېر یې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره له همدې څښاک او توکو استفاده کوي. خو روغتیا پالان بیا له دې ډول خوراکي توکو او څښاکو کارونه د روغتیا په زیان بولي. جزئیات په دې ریپورت کې.
دا د کابل د پولیخشتي سیمه ده چیرې چې په کراچیو کې خوراکي او نور توکي پلورل کیږي. دلته هر کال پروژه کې د کراچیو په سر د خوراکي توکو، لبنیات او غیر الکولي څښاکو پلور زیاتیږي. ملایی، مستې، شیدې، د میوو اوبه، مربا او غیر الکولي څښاک هغه څه دي چې دلته له نورو هټیو په ارزانه بیه پلورل کیږي. سږ کال چې د جمهوریت له ړنګېدو اووه میاشتې وروسته په بازارونو کې د خوراکي او نورو توکو بیې څو برابره پورته تللي، یو ډېر شمېر خلک لیدل کیږي چې د توکو د پلور لپاره همدلته راځي. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې خپور شي خو همدې کراچیو ته ولاړه ده او غواړي ملایی او مربا ترې واخلي. ازادي راډیو ته وویل ومې غوښتل چې د خوراکي توکو له پلورونکو سره هم خبرې وکړم چې دا توکي له کومه ځایه راوړي او ولې یې په کمه بیه پلوري، خو خبرو ته حاضر نه شول. نورعالم چې له څو کلونو راهیسې په همدې سیمه کې تسبیح او خولۍ پلوري، د پوښتنې ته تر یوه حده ځواب وایي.
غریب خلک ده، راځي دلته او خبر نه دي که دا تاریخ صحیح ده نه ده، که دوس بیریبار ده.
خدا چې دا توکي له کومه راوړل کیږي ځواب مو ورته ونه مونده. له بلې خوا یو شمېر روغتیا پالان وایي د دې خوراکي توکو کیفیت خورا کم دی او روغتیا ته ډېر زیان رسوي. د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې متخصص عبدالحق قاضي زاده،
قیماق او نور خوراکي مواد چې تاریخ کم وي او یا بې کیفیت دي، د دې څخه چې ډېره استفاده کوي اکثرا د مختلفو امراضو سبب کیږي، خصوصا په ماشومانو کې تسمم غذایی سبب کیږي او هغې ته اسهالات او استفراقات پیدا کوي او په غټانو کې هم برلوه. د دې څخه کیدای شي په غټانو کې د وینې د غوړوالي د زیاتوالي سبب شي. او
خو ولې د دې تاریخ تیر او بې کیفیته توکو د پلور مخه نه نیول کیږي؟ د طالبانو د خوراکي توکو او درملو ملي ادارې سرپرست عبدالباری عمر،
دا توکي چې په سړکونو په لس یا هم پنځلس افغانۍ پلورل کیږي ځینې جواز لري او فابریکونه یې اخلي، دا ستونزه هم نه لري، خو ځینې نور بیا په قاچاقي توګه په پټو ځایونو چې لاندې دي موندل شوي تولیدیږي. موږ هڅه کوو چې دا ځایونه پیدا کړو.
روغتیا پالان له خلکو او د طالبانو له حکومت غواړي څو د دې ډول خوراکي او نورو موادو د پلور مخه ونیسي او منع یې اعلان کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د 2000 کسان د ډاکس چې دوری اخو تر تیر څه د ریک کې د پاکستان ملیشیا نه ویلی دی چې برتش دغه درا واپس کړی دی، موټر شې نسته په پښو باندې په ری کې روان دي. پای د پاره دغه مسافر رښتیا وزي ورسول.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته زه دغه خپل پیغام پریږدم. د کندهار د ولایت نه زه دا غږ کوم چې زموږ بر کمزوری دی، کار نه کوي، چې د جمعې په ورځ راسیم داسې کمزوری ګروپان سم نه لګیږي. برکونه ګرده غټ غټ پاپریکو ده چې دغه د شوکو زګو ته نه ورځي. نو پخوا چې اتیر حکومت هلته و برک عدالت و، چې دا حکومت راغلی نو نه یې خبر چې دا سره کم کیسه ده.
سر افغانستان تار اکبر سوال والا ازل عدالت خبر سوم دا ریډیو لای اعلان نو وکړه شته چې 500 دا کړه تار اکبر چې شته 12 به بل شی وکړي شته.
د ما دا پیغام د خوست ولایت اماراتو ته ورسیږي او پورو چارواکو ته. دلته سبزی ریټونه ډیر جګ دي، هر څه جګ کې غوړي وړو د پښتنې څوک نشته. سلام بخیره
حافظ، هغه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کیږي هغه مرستې په ډیر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کیږي، دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو مظلومو او بیچاره ولس ته ورکول کیږي هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځینې انسانان داسې پیغامونه ازادي رادیو ته پرېږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي، نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.